د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي په رواني خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په حق له راپورونه او مرکې لرو خلمړی درته سید سلیمان شاه پوره خبرونه وایي
السلام علیکم جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دوه فرمانونه صادر کړي دي چې د وف فرمان هدف یې له امریکا نه د راډیکالو اسلامي تروریستانو لرې ساتل او امریکا ته د راتګ نه منع کول دي. د دې فرمان مقصد دا دی چې په اصطلاح نامطلوب کسان چې په امریکا کې سیاسي پناه غواړي د پناه ورکولو مخه ونیول شي. ټرمپ دا نوي فرمانونه د جمعې په ورځ په پینټاګن کې په داسې حال کې لاسلیک کړل چې د امریکا نوي دفاع وزیر جیمز ماتیس په کار پیل کاو او ټرمپ د وفاداری د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره پینټاګن ته ورغلی و. د دوهم فرمان له مخې به د امریکا پوځ سره له سره جوړیږي. د ټرمپ د فرمان له مخې به د امریکا پوځ نوي جټ الوتکې او جنګي کښتۍ اخلي. ټرمپ ویل چې د دې فرمانونو د صادرولو مقصد د هغه په وینا په خشان د امریکا د پوځ ملاتړ کول دي. ټرمپ خپل وینا کې زیاته کړه چې موږ دلته نه غواړو او یوازې هغه خلک قبلوو چې د نوموړي په وینا د ملت ملاتړ کوي. کله چې ډانلډ ټرمپ د پینټاګون ودانۍ ته ورته د امریکا د پوځ لوړ پوړي قومندانان هم ورسره ملګري وو. هغه د اسلامي دولت یادایښت ته ماتولو لپاره له امریکایي قومندانانو نه د یو لړ داسې لارو چارو په اړه پوښتنې وکړې چې د امریکا مخکنیو جمهور رئیسانو ورنه استفاده کول نه غوښتل. که څه هم چې سپینې مالی لا تر اوسه د جمهور رئیس د فرمان رسمي متن نه دی خپور کړی خو داسې ښکاري چې د ټرمپ د فرمان اثر به په ځانګړې توګه د سوریې په مهاجرو باندې وشي او توقع ده چې امریکا ته به د هغوی د راتګ پروسه د څلورو میاشتو پورې وځنډول شي. ټرمپ ویل غواړو چې خپل هیواد د هغه په وینا د خارجي ترورستان نه خوندي وساتو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د برتانیې له صدر اعظم تریسا می سره پرون د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د خپل لومړي ملاقات په مهال د ناټو له تړون سره 100% ملاتړ اعلان کړ او دواړو په سپینه ماڼۍ کې د خپلې غونډې په وخت د امریکا او برتانیې ترمنځ د ځانګړو او اړیکو په اهمیت بیا تاکید وکړ. د برتانیې صدر اعظم ویل چې امریکا او برتانیا مشترکې ګټې لري او په مشترکو ارزښتونو باندې باور لري. ټرمپ له اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو کلک ملاتړ کړی او صدر اعظم می لومړی اروپایي مشره وه چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره د ملاقات لپاره ورته بلنه ورکړل شوې او په ټلیفون یې هم ورسره اوږدې خبرې کړې وې. برتانیا له امریکا سره نږدې تجارتي، امنیتي او نظامي اړیکې ساتي او ټرمپ ژمنه کړې ده چې نور به هم پراخه شي. د شمالي کوریا د نظامی چارو څارونکو وایي شاید چې هغه هیواد په خپل اټومي مرکز کې د پلوټونیمو د پروسس کولو ریاکټر بیرته په کار اچولی او فعال کړی. امریکایي پلوټونکو وایي چې د مصنوعي سپوږمۍ په وسیله چې کوم تصویرونه اخیستل شوي ښایي چې دغه ریاکټر بیرته په کار پیل کړی خو د طاقت او قوت اندازې لا تر اوسه پورې په سمه توګه نه ده څرګنده شوې. په داسې حال کې چې له اروپایي اتحاد نه د برتانیې له وتلو وروسته دغه اتحاد له نورو ګواښونو سره مخ شوی، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ دیوالي او اتفاق د ساتلو غږ وکړ. فرانسا او جرمني د اروپایي اتحاد دوه بانفوزه او مهم غړي دي. دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په برلین کې د خپلې غونډې په دوران کې د اروپا په اړه د امریکا د نوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پالیسیو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي اتحاد د برتانیې د وتلو نه وروسته دا وخت 20 غړي لري. په زرګونو خلکو چې د ښځو لخوا د ماشوم د زیږیدنې نه مخکې د سخت جنین د ځای کولو سرسخت مخالف دي، د جمعې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس د ودانۍ یا کیپیټل هل مخته مظاهره وکړه او د جمهور ډانلډ ټرمپ د پالیسیو په ملاتړ غږونه پورته کړل. ټرمپ وړمه ورځ فرمان جاری کړو چې مخې پر ټولو هغو خارجي مؤسساتو باندې د امریکا د حکومت پیسې قطع کیږي چې سخت جنین لپاره کار کوي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د دغه کار د سخت مخالف دی غونډې ته وینا وکړه. د دې مخکې ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې زما بشپړ ملاتړ له تاسو سره ملګری دی. تیر هفته تقریبا 1.5 میلیون ښځو د سخت جنین د حق په طرفدارۍ په واشنگټن ډي سي کې مارچ کړی او د نوي جمهور رئیس د پالیسیو کلکه غندنه کړې وه. د برتانی صدر اعظم تیری سامی د ترکیه د صدر اعظم بن علی الی درم سره د مذاکرات په غرض نن د شنبې پرز انقره ته په سفر باندې رسیدي او د سومالی د الشباب وسلوالو جنگیالو یو نظامی اډونی ولا خصوصات ورسته ورنه اوتل عیني شهیدان او پوځي سرچینو امریکا غکتیول چې د الشباب وسلوالو د جمعې په سار وختي د کینیا له سرحد نه یو کیلومتر لري د کولوبیاو په سرحدي کارګوټي حمله وکړه او د بمونو ډک موټرې پر اډه باندې وروست. یو غټه چاودنه وشوه او په دغه چاودنه کې د سرحدي کارګوټي ښاروال او دوه عسکر ځای په ځای وژل شوي دي. بیا وروسته د کینیا د هوایي پوځ هلیکوپټرو او هوایي الوتکو حمله وکړله. د نظامي اډې له پاسه پروازونه وکړل او د دواړو هیوادونو ګډو عسکرو هم ځوابي حمله پیل کړه. الشباب وویل چې د کینیا د پوځ 55 عسکرې وژلي دي. د جنوبي کارولاینا ایالت پخوانی گورنر نیکی هیلی د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د نوي سفیر په توګه کار پیل کړی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته خپل باور لیک وړاندې کړ. هغې خبرې اعلان ته وویل چې د امریکا او ملګرو ملتونو اړیکې د معمول په څیر خپل حال نه پاتې، نوي بدلونونه به پکې راوستل شي. هغې په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو غوښتنه هم وکړه. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشران دا شکایت کوي چې ملګري ملتونه د هغوی په وینا د فلسطینیانو ملاتړ کوي او تل د امریکا د ډېر نږدې انډیوال اسرائیلو په ضد پریکړې صادروي. د جمعې په ورځ د جنوري 8 په فضا کې د یو امتحاني پرواز په دوران کې د امریکا د فضايي بیړۍ اپولو د راغوزېدو 50 کلیزه واپه دغه پیښه کې درې امریکایي کاهن وردان مړه شو او د ناسا او کانګرس د تحقیقات نو معلومه شوه چې د فضايي بیړۍ په کیپسول کې اور لګېدلی و. د دې پیښنه یو ویش میاشتې وروسته ناسا فضا ته د اپولو 8 په نوم یوه بله فضايي کښتۍ وتوغوله. بیا یو کال وروسته یې اپولو 11 فضا ته ولیکله او نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې د سپوږمۍ پر سر وګرځېده او د امریکا جنډۍ پکې نهاله کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رو د نووریدل او د هم د روان خبرونه لمړی مطلب. په ننګرهار کې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه د اتیوش کالونو وروسته اوس ښه حاصلات ورکوي. د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست وایي دوی کوښښ کوي چې د مالټو حاصلات دومره زیات کړي چې په دې ولایت کې د پاکستانی مالټو د وارداتو مخه ونیسي.
دیرش کاله د مخه د ننګرهار په ولایت کې د سیتروس باغونه په 2000 هکتار ځمکه کې موجود و او په دې کې د مالټو، نارنجو، سنترو او لیمو باغونه و. خو په اوسنی حالاتو کې په خاص ډول د افغانستان د کورنۍ جګړې څخه راوروسته په دې ولایت کې د سیتروس فارمونو ته سخت زیان رسیدلی. د دې فارمونو ونې قطع سوي او یا د دې ادارې د کانال د بېغوري له وجې وچې سوي دي. خو د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست په دې تیرو 10 کالو کې د سیتروس و فارمونو ته خاصه توجه کړې او د مالټو د پاره یې 600 هکتار ځمکه اختصاص کړې ده. د ننګرهار د ولایت د کانال رئیس غلام حضرت رحیمی وایي
امسال بعد از 28 سال وقفه برای اولین بار د شهر جلال آباد او شهر کابل
سش کال پسله اتویش کالو څخه په لومړي ځل د غازی آباد د فارم څخه مالټه و جلال آباد او کابل ته واستول شوې چې د خلکو د خوشي وړ وګرځیدي او دی وایي چې ان شاء الله زموږ د پلانونو په تطبیق سره به په شپږ نوي کال کې د مالټو د ارزکولو بازار نور هم زیات حاصلات ورکړي او حاصلات مو ډیر سي. شغلی رحیمی زیاتوي چې د زیتونو او د سیتروس د باغونو د ساتنې او حفاظت لپاره هم په دې ولایت کې یو قطعه پولیس ګمارل سوي او په دې نږدو کې به په کار وګمارل سي. ملا جان د بټیکوټ د ولسوالۍ باغدار دی.
امسال حاصلات مالته بسیار خوب بود، سال آینده ازی کلم بسیار خوب میشه. دا چند دیگه
سشکال په دې ولایت کې د مالټو حاصلات ډیر زیات و او شاید راتلونکو کال به هم نور زیات سي. په دې ولایت کې د مالټو حاصلات و باغدارانو ته هیله پیدا کړې او راضی ښکاری، وایي چې راتلونکو کال ته به د میوو حاصلات نور هم زیات سي او د خارجي وارداتو مخه به ونیول سي، چې په خاص ډول د پاکستان څخه چې کومې مالټې او نور میوې واردېږي د هغوی مخنیوی به وسي. د بلې خوا په ننګرهار کې سږ کال دوکانداران هم د مالټو د عرضه کولو څخه راضي او اخیستونکي خوښ ښکاري. په جلال آباد کې یوسف خان میوې خرڅوي.
مالټې راووتلې نو
کله چې په جلال آباد ښار کې خلکو د وطني مالټو حاصلات ولیدل چې د ښه جنسیت او کیفیت لرونکي وه او ارزانه په بازار کې خرڅېدل، ډیر خوشاله او خریداران یې خورا زیات پیدا کړل. خو همدا اوس د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د کانال د ریاست لاندې د مالټو فارمونه موجود دي او د ننګرهار د ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نارنج باغونه هم سږ کال پرانیستل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د برتانی صدر اعظم تیری سامې د واشنگتن نه چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره له ملاقات نه وروسته خپل هیواد ته په لار ستنیږي، نن د شنبه په ورځ به د ترکیې په پایتخت کې هم تم شي. توقع ده چې د انقرې په سفر کې به د قبرص په یووالي، تجارت او امنیت باندې خبرې وشي. برتانیا او ترکیه نږدې روابط لري چې کېدی شي له اروپایي اتحاد نه د برتانیې په وتلو سره دغه روابط لا نور هم قوي شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال دوریان جونز په راپور کې اوري.
صدر اعظم می به د خپل ترکیه انډول بن علي ال دی ریم او جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره یو ورځ په غونډه تیر کی. د می دفتر د غونډې نه د مخه د تبصرې په ترڅ کې ترکیه د ضروري او نږدې متحد په حیث یاد کړ. په استانبول کې د قادر حسن په پونتون کې د بین المللي روابطو متخصص اصولي اوزل وای د می د ملاقات لپاره به یو بشپړ ایجنډا موجوده وي. اوزل وای
They do have important commercial ties, but there are also security issues, and on that Turkey and Britain may actually still cooperate.
دوی مهم تجارتی روابط لري، مګر په امنیتي موضوعاتو باندې به هم خبرې وکړي چې په دې باره کې ترکیه او برتانیا همکاري هم کوي او قبرص په هم په ایجنډا کې شامل وي. په عمومي توګه دغه دواړه هیوادونه د قبرص د جمهوریت ضمانت کوونکي دي. د برتانیا چارواکي وایي توقع ده چې د خبرو اساسي موضوع به قبرص وي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د قبرص د یووالي خبرې چې د دې میاشتې په سر کې په ژنیو کې د ناکامۍ سره مخامخ شو. په عمومي توګه اردوغان په ګوته شوی ده چې د دغو خبرو په کامیابۍ کې ډیر مهم دی. څارونکو خبرداری ورکړی ده چې ښایي جمهور رئیس به په امتیاز ورکولو کې محتاط وي او دی د ریفرنډم نه د مخه چې د اپریل په میاشت کې د خپلې دورې په غځولو باندې کوي د ترکیه د نشنالستانو په رایو باندې حساب کوي. په اروپا کې د کارنیګی د انسټیټیوټ میلمه پروفیسر سینان اولګین انووای د خبرو د حساس ماهیت سره سره میتا به ګرم هرکلی وویلی شي. د زیاتوي
London has been a good friend to Ankara within the EU. It is one of the countries that steadfastly had championed Turkey.
په اروپای اتحاد کې انقره د لندن خو دوست ده. دا یو له هغه هیوادونو ده چې په دغه اتحاد کې د ترکیه د شاملې دوه پلوي کوي. ځکه نو په دې لحاظ د لندن په اړه کې یو مثبت نظر موجود ده. دوړخیز امنیتی همکاري چې په خاصه توګه د تروریزم ضد په باره کې موجوده ده دغه روابط لا نور پسې قوي کړل. د دواړو خواوو چارواکي مني چې د اسلامي دولت د ډلې او د کوردی یاغي ډلې پی کی کی د دواړو په ضد ښه همکاري شته. توقع ده چې د میپ خبرو کې به د دغه همکارۍ موضوع راپورته شي. ولګین وایي د اروپایي اتحاد نه د برتانیا وتل به د دواړو هیوادونو روابطو لپاره را نوره زمینه برابره کړي، او همداراز انقره غواړي چې د اروپا سره په خپلو روابطو باندې له سره نظر وکړي. ولګین بیا وایي
Turkey is exploring a new framework that would have components of the refugee deal but also trade.
ترکیه د یو نوی چوکاټ په لټه کې ده چې په هغه کې به د مهاجرو د موافقې اجزاوې شامل وي، مګر تجارتي، امنیتي او دفاعي همکاري به هم د دغه موافقې اجزاوې، او برتانیا به په ځینو موجوده موضوعاتو او پالیسیو باندې خبرې وکړي. ځکه نو پوښتنه به دا وي چې برتانیا او ترکیه به نږدې خبرې وکړی شي یا نه. مې په خپل هیواد کې تر فشار لاندې ده چې په ترکیه کې د بشري حقونو د اندېښنو موضوع راپورته کړي چې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا نه وروسته ورنه سرغړونې کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د زکام ناروغي هر کال 15 لک کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې چیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول شي د دې خطرناکې ناروغي نه به بچي. د ټولو نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي نه وساتل شي، د امریکا غا خبريالي جولین مکبرایت په دې حق له معلومات راټول کړی دي چې په دې راپور کې به واوري. ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغي بخته شي، په ځنګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواري ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوی څېړنه ښیي که چیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کیدی شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز آر پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80%، سو دی آر
موږ ته معلومه شوه چې 80% کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو 8 هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دخته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د 8 اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی، د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې چړنې نه ورسته مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډېر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
او دا د اوس هم درنډونکو د هغه مرکې دوهم او رستي برخه اوري چې له مشهور امریکایي لرغون پیژندونکو او د باستن د پوهنتون د استاد پروفیسر ټام بارفیلد سره د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د نوي حکومت په دوره کې په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې دراتک د امکاناتو او د افغانستان د ګوندۍ هیوادونو د پالیسیو په اکړه کړی ده.
ګورو چې د افغانستان په شاوخوا کې ګرد چاپیر یو نوی بلاک جوړ شوی دی او د روسیې نه علاوه چین، پاکستان او تر یو حده پورې ایران پکې غړیتوب لري. د متحده ایالاتو د نوي حکومت او د دغه بلاک د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د بحث او تفاهم امکانات په څه ډول ارزیابي کوي؟
I don't believe that it's a unitary block. That is
زه په دې باور لرم چې دغه بلاک یو موټی او واحد بلاک دی. مقصد مې دا و چې چین او پاکستان په ځینو برخو کې یو نظر او فکر لري. کڅوک د سنگجان په ولایت کې د چین د حکومت پالیسۍ ته په پوره غور متوجي شي نو کاملان ورته د ټرمپ د ادارې په څیر د ټروریزم له نقطې نظر ګوري. هیڅ توپیر ترمنځ نه دی موجود. لبل خوا ګورو چې ایران او هند واړه لګیا دي په سیمه کې یو ځای د ترانسپورت د بنیادی پروژو په غزولو کار کوي چې بل اخره افغانستان باید د چابهار د لارې د مرکزی آسیا او ایران سره ونښلوي. ګوري چې دا پروژې به په بشپړ توګه له هغو پروژو سره په تضاد کې واقع دي چې د گوادر د بندر د لارې چین او پاکستان په پام کې نیولې دي او کار پر روان دی او کڅوک روسیې ته پام وکړي د افغانستان سره بیا خپل ژوره دلچسپي ښکاره کړې ده. خو اوس په داس حال کې چې د خامو تیلو نرخونه په مارکیټ کې رالوېدلې دي او اقتصاد کمزوري شوی نشي کولای هغه رول او نقش په افغانستان او یا سیمه کې ولوبوي چې پخوانی شوروي اتحاد لوبوه. د دې بلاک غړي متفق نه دي. هر یوې د افغانستان په اړه خپل ځانګړي دریځونه او مقاصد لري چې له دې عملی د افغانستان سیاست ډیر پیچلی کړی دی او مشکلات ورته را پیدا کوي. هر یوې په همدې کوښښ کې دی چې له ځان لپاره د خپل خوخي ملګری ولټوي. شاید چې ځینې باید امریکا سره ملګرتوب وکړي خو باید دومره ووایم چې افغانستان یو آزاد هیواد دی او په خپل باید افغانان د خپل هیواد سرنوشت وټاکي او د خپل خارجي سیاست په باب په خپل پریکړه وکړي چې له چا سره انډیوالي کوي او له چا سره یې نه کوي.
ستاسو په عقیده څه باید وشي چې متحده ایالات او همدارنګه اروپایان د افغانانو کړهونه پای ته ورسوي او د وی باثباته سولې د راتګ لپاره به ګډ سره کار وکړي؟
Well, one of the first things they've doing both the NATO conference at Warsaw.
دواړو په ورسا کې د ناتو د مشرانو په کانفرنس کې او هم په اروپا کې د افغانستان سره د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې اجمنه کړې چې د افغانستان سره به د راتلونکو کلونو پورې خپل مرستې په مسلسل ډول جاری وساتي. او زما په فکر د غمرستې د افغانستان د ثبات لپاره ضروری دي. خدا چې اوس په امریکا کې نوې حکومت راغلی د موقع نه په استفادې باید د پاکستان په شمول د ګاونډي هیوادونو پالیسۍ ته لستره پاملرنه نوشي چې آیا هغوی واقعا د سولې پر وسلو کې د امریکا سره مرسته کوي او کنه په خله یو خبره کوي او په زړه یې بل څوي. نوې حکومت باید معلومه کړي چې پاکستان کومه هدف پورې په افغانستان کې زمونږ ملګری دی او تر کومه هدف زمونږ سره دښمنی کوي. نوې حکومت باید د عیني واقعیتونو پرانا کې په افغانستان کې خپل پالیسی عیار کړي. دا خبره بالکل جوته ده چې متحده ایالات او چین افغانستان ته د خپل ځانګړو ګټو لزاویونه ګوري، خو یو شی چې دواړه یې غواړي هغه یو باثباته او مستحکم افغانستان دی، ځکه د دواړو هیوادونو د ګټو د خوندي ساتلو لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې سوله وي. خو دا چې د افغانستان سیاسي راتلونکی به په څه شکل وي، شاید چې په دې اړه یې د دواړو ترمنځ یو نظر نه وي موجود. خو دواړه په دې باندې سل په سلو کې موافق نظر لري چې په افغانستان کې باید رادیکال اسلامی ډلې د سرپناه ځای ونه لري او یا قدرت ونیسي.
پروفیسر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې غواړم له تاسو نه وکم دا ده، ایرانیانو خو ظاهرا ځانونه غلي نیولې دي، خو د پردې شاته لګیا دي په دوامداره توګه په افغانستان کې خپل مذهبي او کلتوري نفوذ پراخوي. تاسو څه فکر کوئ د ایرانیانو اصل او نهایي مقصد په افغانستان کې بچي؟
Well, remember the Iranians as the major Shia power would have a problem.
باید دا خبره هر څوک په پام کې وساتي چې ایران د سیمې یو غټ شیعه قدرت دی او نه غواړي چې بیا په افغانستان کې سرسختي سنیان قدرت ورسیږي، او د ایران لپاره هغه سیستم چې پیدا کړي چې څوک لړ مخ کې د طالبانو د حکومت په دوران کې ورسره ایران مخ و. بل دا ده چې څوک په افغانستان کې د ایران او امریکا ترمنځ همکاري ته په غور وګوري، له هغه همکاري نه بالکل برعکس ده چې په عراق، سوریه او ځینو نورو هیوادونو کې ورسره لري. دواړه په افغانستان کې آرامي او ثبات غواړي، خو هر یوې لخپل دیدګانه ورته ګوري. څومره نږدې همکاري چې ایران د نړۍ په نور برخو کې د امریکا سره لري، د افغانستان په اړه به ور سره ځکه زړه و نه غواړي چې ایران افغانستان ته د خپل یو گاونډي فارسی ژبې هیواد په توګه ګوري، او شاید چې سرمایه‌ګذاري ته پکې زړه خکې، مګر نه غواړي چې د امریکا په څیر نظامی رول هلته ولوبوي.
ایران also seizes an area to make investments.
ډیرا مننه تاسو نه.
اوکی، بای بای.
بای بای. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د فراه ولایت د خاک سفید په ولسوالۍ کې یو شمیر خلک ادعا کوي چې کلو ته د پولیو واکسیناتوران نه ورځي، او هر دوره یو زیات شمیر ماشومان د پولیو د واکسینا محروم پاتې کیږي. تفصیل د امریکا غا غشنارې د خبريال خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
اوس د فراه ولایت په نام نو ولسوالۍ کې سیمایز چارواکي هم د پولیو واکسین کوونکو پر ناغړې اندیشمن دي چې ګواکې ځینې کلیو ته واکسیناتوران نه ورځي، او یو زیات شمیر تر 15 کلونو شکته عمر لرونکي ماشومان په هر دوره کې د پولیو له واکسینا محروم پاتې کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې پر ډیری واکسین کوونکو د څار نشتون له امله هغوی د خاک سفید ولسوال علی یو شمیر کلیو ته یا خو نه ورځي، او کور همشي ټول تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته په سمتوګه واکسین نه رسوي.
کله وار ورکین مایکل تولار شي، مایکل تولار شي کوسته په خوښ کې په دې کلی کې د مشکلات ته مهایو خو دا د شمول کل ته وسنس لري لري ځنی او ملت نشته چې د خپل نظارت وکړي د کمر کې شي مشکله د نور کلو مثال دې کنده د رنج د مشکل لري چې ګسره معلوم دي ځنی.
بل پلو په فراکی مدني فعالان هم د دې ولایت په ځینو ناامن ولسوالیو کې د واکسین کوونکو د ناغېړۍ خبره کوي، او ورته سخت اندیشمن دي. د فراه ولایت د مدني فعالان وین استاد حمید الله رحمانی ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسول د واکسین کوونکو لخوا د ماشومانو سره دښمنی ګڼي، او د عام روغتیا له چارواکو څخه پر واکسین کوونکو د جدي څارنې غوښتنه کوي.
د واکسیناتوران واکسین هلته وغورځي او هغه خلکو ته ونه رسیږي، دا یو لوی ځای او لوی جفا به د دې ملت سره وي. د خدای په نسبت هم مسؤلی او خپل هغه وظیفه چې تر سره کړی نه دی، وجدان هم باید دوی خجالت وباسي، او دا یو وجداني عذاب دی د هغوی لپاره چې دا وظیفه تر سره کړی نه دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق کته هم په خاک سفید ولسوالۍ کې د واکسین کوونکو لخوا ناغېړي نه مني، او وایي چې هر دورې ټولو کلیو او ماشومانو ته واکسین رسولی دی، خو بیا هم د ځایي اوسیدونکو نه غواړي چې کچیر کلیو باندو ته واکسین کوونکی نه ورزي، نو ژر تر ژره دی د عام روغتیا ریاست ته خبر ورکړي.
بیا هم کم صاحب پاتې شي موږ ته 24 ساعته نو پر ولی لرو، او ټلیفونونه مو د میډیا د لارې خلکو ته ورکړي، هر ځای هر کوچ له واکسین پاتې کیږي موږ ته په تماس کیږي، ټیم مجرن موږ هسته او هیڅ ځای د پولیو د واکسین څخه پاتې نشي.
باید وویل شي چې په 2015 ایسوي کال کې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبت پیښه هم رامنځته شوې وه.
درندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب همدلته پای ته ورسیدل. د امریکا غاګ آشنا رادیو راتلونکي خبرونې د افغانستان په وخت مخام په وبو جوړل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ منک مرغه د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی. یو څو شیبو کې دری خبرونه شروع کیږي. خدای پامان.